اونه تر نه بجو پورې دوام کوي او تخنیکی چارې زما همکار شمشاد زدران پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې جرمني وي په افغانستان کې بخپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي او د امریکا ولسمشر بیا د جرمني له دې ماموریت څخه هرکلی او ستاینه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 لمریز کال کې ترسره نشي. د دې هر څه جزئیات او تفصیل وروسته خپریږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي او لږ تر لږه 200 پناه غوښتونکي هغه مهال ووشل شول چې پر کشتۍ د یمن ساحل ته نږدې ډزې وشوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر پرون له خپل روسي سیال نیکولای پتروشوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره پر یو لړ موضوعاتو بحث وکړ.
په دې ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره پرګاډي مبارزې، د سیمه ییز امنیت د تامین او خوندیتوب لپاره د پالیسیو په کچه په همسویې او نږدېوالي، او دغه راز د افغانستان او د روسیې ترمنځ د سیاسي او دولتي اړیکو د پراختیا، او تر ټولو مهمه د سازمان یافته جرایمو یا د سازمان شوي جرایمو او د جرمي اقتصاد د کړنو پر وړاندې پر مشترکو پالیسیو ستراتیژیو باندې په جزئیاتو خبرې وشوې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر خغلی لاوروف ته ویلي چې افغان حکومت روسیا مهم سیمه ییز متحد ګڼي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دې هیواد همکاري مهمه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې او امن لپاره روسیه د افغان حکومت د پالیسۍ او لومړیتوبونو ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم ویلي هیواد به په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. انګلا مرکل او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ناتړ له کبله د میرمن مرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایو. د وی زی د ناتو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم مرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند هم اخیسته دی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر د افغانستان تر څنګ د اوکرین پر وضعیت هم خبرې کړې دي. په پام کې ده چې مشرانو جرګه سبا یک شنبه د کورنیو چارو دفاع وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي. مشرانو جرګې ته د تاج محمد جاهد، عبدالله حبیبي او معصوم ستانگزی د استجواب دلیل په هیواد کې د نا امنۍ او زیاتېدل په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون وروستۍ حمله بلل شوې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې باب ازادي راډیو ته وویل دوی دا چې مشرانو جرګې امنیتي سکتور را بللې او ویلې دا دی چې غواړو له دوی ځواب ترلاسه کړو چې په هیواد کې د نا امنیو علت څه دی، غواړو له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړو. په همدې حال کې ولسی جرګه هم په پام کې لري چې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د راتلونکې اونۍ د دوشنبې پر ورځ استیضاع کړي. په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون له حملې وروسته پر امنیتي بنسټونو انتقادونه زیات شوي دي او د دې حملې په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن شوي دي. لږ تر لږه 240 پناه غوښتونکي هغه وخت ووشل شول چې پر کښتۍ د یمن ساحل ته نږدې حمله وشوه. د دې پیښې په اړه نړیوالو سازمانونو د یمن چارواکو او یو ژغورل شوي تن چې د پیښې عیني شاهدو خبر ورکړی دی. دغه پناه غوښتونکي چې د ملګرو ملتونو اسناد یې درلودل له یمن څخه سوډان ته روان و. یو ساحلي ساتونکي وویل یوې پوځي څرخي الوتکې پر دغو پناه غوښتونکو د پنجشنبې ناوخته د یمن ساحل ته نږدې د هدیده ولایت په لویدیځ کې حمله وکړه. ساحلي ساتونکي بریدمن محمد العلي رویټرز خبري اشانس ته ویل
طبعا هذا الهؤلاء الذي تم استهدافهم في عرض البحر
داوی پر قربانیانو چې په سمندر کې حمله شوې ده دوی رسمي اسناد درلودل خو په بے پروايي پنخه شوې دي دا خو انسانیت ته احترام نه ده د سرسریب نړیوال کمیټې ویلي چې د پیښې ډېری قربانیان د سومالیا او یمن په ناغوښتونکو چې له جنګ څخه تښتېدلي وو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده په دې هیواد کې د کیف د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې 9940 کسان وژل شوي دي ولسمشر ټرمپ تېره شپه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یو ګډ خبري کانفرنس ته ویل د وی د صدر اعظم مرکل رهبری او د فرانسې ولسمشر حسوم چې په اوکراین کې د شخړې لپاره حل لار پیدا کړي موږ په اوکراین کې له هیلې سره سم د سولیز حل هڅه کوو د امریکا ولسمشر د جرمني د صدر اعظم او د فرانسې د ولسمشر مننه وکړه چې په منځګړتوب د اوکراین د شخړې د حل لپاره په 2015 کال کې د سولې پر یو موافقه سلا وشوه خو بیا هم په اوکراین کې د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري د امریکا د عدلیې وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي و پخواني جمهور رئیس باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبري اشانس ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادعا تایید کړي ولسمشر ټرمپ پر باراک اوباما تور پورې کړی دی چې تیر کال کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې و نو ښاغلي اوباما یې تلیفوني مکالمې اورېدلي او څارلې دي د عدلیې وزارت په دې اړه اسناد د سنا د استخباراتو او قضایي چارو کمیټې ته وړاندې کړي دي د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو د استخباراتو د کمیټو جمهوري پال او ډیموکراټانو غړو تر دې مخکې هم ویلي چې دوی داسې هیڅ شواهد او اسناد پیدا نه کړل چې وښیي باراک اوباما امریکایي ایجنسیو ته امر کړی وي چې د ډونالډ ټرمپ په اړه جاسوسي وکړي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ روانې خبرونه په ترڅ کې اوري چې د جرمني صدر اعظم وایي په افغانستان کې به د هیواد پوځي ماموریت دوام وکړي د دې ترڅنګ دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 کال کې ترسره نشي
چې چیرې دغه په وخت سره ترسره ونشي او بل د اقلیت موجود نه له فکر نه کوم چې موږ په کال کې دا پاتې ترسره
د کابل په کوڅو کې د هغو نجونو ژوند او وضعیت ته کتنه کوو چې په لاسونو کې توکي خرڅوي
خیر بی خیر دار پاسته بی دار پاسته ده تا بس پرتو دار پاسته که بیست
د نړۍ مدوات ته کتنه هم لرو د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اوري دا ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي جرمني وای په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي دا خبره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه ښاغلی ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایا او د جرمني د وشل شو سرتیرو قدردانی وکړه لکه چې ښاغلی ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن خپل دنده پیل کړې دایل میرمن مرکل سره اولنۍ رسمي کتنه ده د نړیوالو شانسونو په حواله سالی محمد سالی پرې نور جزئیات لري
د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي انګلا مرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan
Da wai Germany ba Afghanistan ki khpal mamuriyat ta zakay da mawar kdi che muj la ham matlubi marhale ta ni yurasidali za der khushalim che da Amerika Mutahid Yalatuna ham wartaga makhli muj ba pa de barkha ki uja po uja hatsakawu انګلا میرکل او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 13,000 نړیوال سرتیری دیره دي چې ډیری یې امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسما د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړې، خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن میرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم میرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیري وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه یې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي ترورزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړی دي. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت منلی دی.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واوریدل چې جرمني وایي په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي.
پلاسو کې توکي خرڅون کنجونې د کابل پر سرکونو بي سرنويشته ګرځي. تهديدونه او خطرونه
مرکه میګه میګه بیا برین د موټر بشي مبر پیسې میتم تو تو
په کابل کې زرګونه ماشومان ته دغه کارونه کې بوختي او د سرک پر سر هیڅ شی خرڅوي.
ډیر ژر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1996 لمریز کال کې ترسره نشي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کېدو د نیټې اعلان په دې پورې تړلی دی چې په دوی انتخاباتو کې به له کومې ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي. امام محمد فنیماچ ویل که په دې برخه کې تخنیکي څېړنې وځنډېږي ورسره به په نوي لمریز کال کې انتخابات هم ونشي. سالم محمد صالح او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د کارونې د څرنګوالي په باب تخنیکي څېړنې روانې دي. د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې هدف په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت یقیني کول شول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل که د ټکنالوژۍ د کارونې په باب تخنیکي څېړنې ژر بشپړې نه سي ورسره به انتخابات هم په روان 2019 میلادي کال کې ونه سي.
که چیرې دا زموږ تخنیکي ټیم خپله مطالعه ژر پای ته ورسوي او نتایج اعلان کړي او په څنګ کې دولت وکړي چې بودیجه چې ضرورت ده هغه کمیسیون ته ورکړي او امکان شته چې موږ په روانه کال کې موږ وکولی شو ټاکنې سرته ورسوو. که چیرې دغه په وخت سره ترسره ونه شي او بل د اغلیت موضوع ده نو زه فکر نه کوم چې موږ په دغه کال کې دا ټاکنې ترسره کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو دقیق نیټه رسما نه ده اعلان کړې، خو دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي پر دې بحث روان دی چې دغه ټاکنې په راتلونکي مني کې وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسین وایي له مخکې داسې نښو نښانې وي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په راتلونکي لمریز کال کې ونه سي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې باب ازادي راډیو ته وویل
هغه رقم چې موږ منیز د مدني ټولنو او څارونکو اداراتو پیشبیني کړې وه او نښې موجود وي. یوه نښه یې دا وه چې اصلاحات ډېر په تاخیر او په کندې سره مخ کې تل حکومت هغه لازم سیاسي اراده چې موږ توقع لرو د لاوی نه خود له اصلاحاتو کې اوضاع د امنیت ورځ تر بلې خرابه شوه. نو دا ډېره څرګنده وه چې کمیسیون نشي کولی په راتلونکي کال ته انتخابات وکړي.
د قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د 1904 نویم مریز کال په پسرلی کې سوي وای، خو دغه ټاکنې وځنډېدې او حکومت د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې خپل کار ته ادامه ورکړي. ځینې وکیلان او متخصصان د ولسی جرګې د کار دوام له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. څو میاشتې مخکې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو لپاره نوې څېرې د کمیشنرانو په توګه وټاکل سوې. دغه اقدام د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو یوه هڅه ګڼل کیږي. د انتخاباتو په وړاندې مالي ستونزې او ناامني هم لوی چیلنجونه ګڼل سوي دي.
واموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په 1906 لمریز کال کې ترسره نشي. تر اوسه پورې افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو دغه ټاکنې د ځینو تخنیکی ستونزو له امله خای وزندگی. سالی محمد سالی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء له رئیس امام محمد وریماچ څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغو انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی څومره پرمختګ کړی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون او دولت او پتنکي نړیوال دیوادونه یا اورګانونه چې په افغانستان کې د ټاکنو په بخش کې همکاري مرسته کوي، یو ګډه هماهنګي کمیټه جوړ کړې ده او دغه کمیټې ممکنه امکاناتو د ټاکنو په اړه دوی څېړنه کوي او کارونه یې له بحثونه جریان لري. نو په څنګ کې یو تخنیکي کمیټه ده چې په کې ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي غړي دي او د دولت د تدارکاتو د مالي وزارت سرپرستۍ لاندې دي او مخابراتو وزارت ده. او په څنګ کې یوناما هم په دغه موضوع کې دخیله ده. دوی د راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د استفادې په اړه خپل تخنیکي مطالعات کوي. اجماع په دې شوی ده چې په راتلونکو ټاکنو کې باید نوې ټکنالوژي نه یا کمپیوټري سیستم نه استفاده وشي.
وریمچ صاحب، ټاکل شوی چې د انتخاباتو نیټه اعلان سي په دې وروستۍ کتنه کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د افغان حکومت له مشرانو سره درلودله، دغه نیټه ولې بیا هم وځنډیدله؟
هغه تخنیکی ټیم چې دی هغه بحثونه یا مطالعات جریان لري او تر څو چې هغه تخنیکی ټیم خپل مطالعه پای ته ورسوي وړاندیزونه چې لري یا ممکنه لارې چې د ټاکنو راتلونکو لپاره هغه سنجوي تر څو چې اعلان شوی نه وي. او زه فکر نه کوم چې مخکې تاریخ دې ته ټاکنو لپاره اعلان شي.
البته د انتخاباتو په مخ کې بل خند د بودیجی شوول سوی دی چې ویل کیږي تاسو تر اوسه ټاکلې اندازه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. په دې برخه کې حکومت تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي یا هم نورو مرستندویو ادارو؟
د ټاکنو قانون په بنا حکومت مسؤلیت لري چې د ټاکنو بودیجه ټاکلې وخت کې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. نو دا چې خپل حکومت د ملي بودیجې نه راکوي یا د نور مرسته کوونکو هیوادونو څخه لاسته راوړي، دا د خپل حکومت کار ده. کمیسیون خپل وړاندیزونه په وخت سره حکومت ته سپارلی دي. تر کوم ځای چې پورې چې زه وینم حکومت هم په دې هڅه کې ده چې بسپړهوار کوونکي هیوادونو ته هم قناعت ورکړي چې دغه د بودیجې اندازه او د مصرف څانګې تر هغه وخته بیا معلوم بشي. روحیه د بسپړهوار کوونکي هیوادونه هم مثبته ده.
ویل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي. په دې برخه کې لږ معلومات راکړي چې ستاسو هڅو څومره پرمختګ کړی دی؟
ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تخنیکي مطالعه د نوې ټکنالوژۍ په استفاده په اړه کړی ده. دغه مطالعه حکومت سره او په څنګ کې نړیوال ادارو کوم چې ټاکنو بخش کې همکاري لري شریک شوی ده. کمیسیون په دې عقیده ده چې دغه نوې ټکنالوژي سره کولای شي په راتلونکي کې یو رڼا او شفاف انتخابات وکړي.
که تخنیکی ستونزې او ځینې نور مسایل حل نشي نو امکان لري چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات چې ټاکل شوي دي په 1906 لمریز کال کې ترسره شي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا ښایي وځنډیږي. په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء د رئیس سالی محمد سالی امام محمد وریماچ څرګندونې واورېدې.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
تاسو زمون خاکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا انترنیت که دا ازادی راڈیو پر بپانا ازادی راڈیو ڈاٹ کام هم پا مستقیم ڈول او ری دلشای. اوس د کابل په کوڅو کې د هغو نجونو وضعیت ته ګورو چې په لاسو کې توکې خرڅوي. دوی له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي، بلکې دغه نجونې د جنسي استفادې له خطر سره هم مخامخ دي. یو شمېر یې ښوونځیو ته د تګ پر ځای کار کوي او د زده کړو لازم فرصت هم نه لري. د ساړه او تاوده موسم بې پروا دوی د کابل سړکونو ته راوځي چې لږ څه پیسې وګټي. ملالی بشیر په پراګ کې له کابله د مسعود نیازی په همکارۍ په دې اړه مفصل رپورټ جوړ کړی دی. رپورټ د انجنونو په غږ پیلېږي.
کاکا جان کایم یک تا قلم ببرین د خانانات میبرم پدرکم د قمز نخمس چیزی نداریم مجبور هستیم نداره.
د غنجون خیرات نه ټولوي، پلاسو کې شان خرڅوي. نه کلنه فاطمه چې عمر یې شونځي ته د تلو دی، غواړي شونځي ته ولاړ سي او ښوونکی سي. خدا د افغانستان د ناامنه پلازمینې کابل پر سړکونو چې له دوړو او خاورو ډک دي قلمونه پلوري. په موټرو پسې منډې وهم او ورته وایم کاکا قلم واخله خو نه یې اخلي. ښوونځي ته ځي ځکه چې کار کوم، وخت نه لرم. کله چې خپل همزولي کوچنیان وینې چې ښوونځي ته ځي خفه کېږي؟ خو به دې کېږم. له ځان سره فکر کوم چې کاشکې ښوونځي ته تلای. پلاسونو کې شان خرڅول د فاطمې نه خوښیږي. دی په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار ته اړ ایستل سوې ده.
خوشوم نه میای
پلاس کې شان خرڅول مې هیڅ نه خوښیږي. غواړم په نانځکو او لوبتو لوبي وکړم. غواړم ساتري وکړم او پارک ته ولاړ سم. کله دې مور ته نه وایي چې مورې زه وړایم، نه غواړم کار وکړم. ورته وایم چې وړایم، کار نه شم کولای. مور دې څه وایي؟ مور مې وایي کار وکړه. د فاطمې غوندې نور نجونې هم د کابل پر سړکونو قلمونه، پلاستیکي کڅوړې، جنتري، کاغذي دستمالونه، کتابونه، لیف، مجلې او ژاولې خرڅوي. معلومه نه ده چې راتلونکی به یې څه ډول وي. کائنات چې د کابل پر سړکونو پلاستیکي کڅوړې خرڅوي، د سړو د چلند په اړه داسې کیسه کوي.
سری
وایي راځه لورې زما سره په موټر کې ولاړه شه، مونږ پیسې درکوو. زه ورته وایم کاکا که دلته راته پیسې راکوې ښه دی، که نه نو خدای دې په خیر ورسوه. پلار مې هره ورځ راته وایي چې همداسې ورته وایه. کائنات شپږ کلنه وه چې پر سړکونو یې په لاس کې شیان خرڅول پیل کړل. دا وایي مجبوره ده چې هم زده کړې وکړې او هم کار وکړې، که نه وږی به پاتې سي. کائنات په څلورم صنف کې درس وایي.
لس
بجې ښوونځي ته ځم، یوه بجې رخصت کېږم، ډوډۍ خورم او دلته ښار ته راځم. که کار ونه کړم زموږ د اوړو پیسې څوک راکړي؟ څوک پیسې راکړي چې ډوډۍ په واخلو؟ وږې پاتې کېږو.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د کائنات او دی غوندي نورو د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي. په دغه کمیسیون کې د شتو د حقوقو د ملاتړ او پرمختګ کمشنر سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل دا نجونې له ګڼ شمېر خطرونو سره مخامخ وي. پر اقتصادي سوء استفاده سربیره شایې له دغو نجونو جنسي سوء استفاده هم وسي. په رښتیا د هر ډول خطر امکان سته. هر موټر ورپسې کېږي او ورته هارن کوي. خپل لاس ورباسي چې راسه درته پیسې درکوم. څوک ورته وایي چې راسه لور مې سه، بل ورته وایي راسه میرمن مې سه. دوی شرمیږي او له موټره لرې کېږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو شهداو او معلولینو چارو وزیر نسرین اوریاخیل هم په دې باور ده چې نجونې چې پر سړک په لاسو کې توکي خرڅوي هرو مرو له ځورونې سره مخامخ کېږي. میرمن اوریاخیل ازادي راډیو ته ویل د دې وضعیت دوام د افغانستان راتلونکي ته یوه تراژیدي ده. دې د دغو نجونو کورنیو ته په خطاب کې ویل دا وایي هیله لرم چې افغاني میندې چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ګزاره وکړي او خپلې لوڼې د وحشي کسانو قرباني کېدو ته پرېنږدي. دا یوه تراژیدي ده، د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تراژیدي، د ځوان نسل لپاره او په افغانستان کې انسانیت او افغانیت لپاره تراژیدي ده. میرمن اوریاخیل زیاته کړه دقیقا نه پوهیږي د افغانستان په پلازمینه کې څومره نجونې په لاسو کې توکي خرڅوي، خو دې ویل چې غواړي په دې اړه امار ترلاسه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي د دغو نجونو او دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه امار نه لري، ځکه نه دغه نجونې او نه د دوی په استازیتوب بل څوک له دغه کمیسیون سره شکایتونه ثبتوي. خو د دې کمیسیون کمیشنری سوریا سوبرنګ په کابل کې د دوغون جنو شمیر سلګونو کسانه بولی.
پلاستیک وخه دار خیر بی خیر بی خیر دار پاسته بی دار پاسته ده تا بس پرتو دار پاسته که بیس.
مینه وکلنه ده او د شونزی پا دریم سنف که ده، د کابل د قلعه وزیر اوسیدون که ده. دا وایي له دوو کلونو را په دې خوا د ښوونځي په ژمنیو رخصتیو کې د سهار له لسو د مازیګر تر پنځو بجو پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. د مینې په وینا عاید یې 300 افغانۍ دی.
پلار مې بې وزلې دی، کراچي لري. له ما یې وغوښتل چې کڅوړې وپلورم، سو غوړې او نور شیان وپیرو. هره ورځ 225 تر 300 لاسته راوړم. پلار ته مې ورکوم او هغه موږ ته ډوډۍ او غوړې پخلي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا غنجونې اکثره له څلورو تر لسو کلونو عمر لري. د دې کمیسیون کمیشنره سوریا سوبرنګ وایي پر سړکونو په لاسونو کې د شیانو خرڅولو څخه د دو غنجونو د مخنیوي لپاره باید ځانګړي اقدامات وسي. دا وایي لومړی باید دوی وپیژندل سي او څوک چې رښتیا اړ دي او له بېوزلو کورنیو دي هغوی ته باید توجه وسي، او له هغو کسانو سره چې له دوی استفاده کوي، دوی یې استخدام کړي دي، باید قانوني چلند وسي او مجازات سي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي د دغو کوچنیانو د وضعیت تغیرولو اصلي مسؤلیت د افغان دولت دی. د یونیسف ویاند عزیز فروتن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت په بجټ کې دغه ماشومانو لپاره پاملرنه نه دي شوې. یعنې که تاسو وګورئ د حکومت دا لومړیتوب نه دی دي لپاره که پارلمان هم باید هلته چې د افغانستان نمایندګان دی هلته دوی هم باید همدغه موضوع ته لومړیتوب ورکړي، دلته ماشومان سړک په سر کې کار کوي. او که دا موږ په پروژه کې وګورو، یعنې پروژې ورسره چلند وکړو، دا د ثوار به نوي دا ډېر نقصان هم به وکړي، ولې چې نور ماشومان هم چې په همدغه حالت کې دي دوی هم سړک ته راوځي.
ښاغلی فروتن وایي پر سړکونو د دغو کوچنیانو د راوتلو عوامل باید هر اړخیز وڅېړل سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو شهداو او معلولینو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي په کابل کې ډیری دا سنجونی د کندو دی، یا یې د کورنۍ غړي بې سواده دي، او یا هم په مخدره موادو روږد دي. له دې وضعیته د دغو نجونو استل د دې وزارت له دندو څخه دی، او میرمن اوریاخیل وایي سږ کال په دې اړه یو پروګرام پیلوي. دا وایي موږ د کونډو ښځو د ملاتړ لپاره لومړی هغوی ته یو مهارت ورزده کوو، او وروسته ورسره کوچنۍ مالی مرسته کوو چې هغوی دا مهارت تنظیم کړي. موږ غواړو وکولای سو د دغو کونډو چې د خپلو کورنیو مشران دي سره په مرسته کولو، د دوی د کوچنیانو او کورنیو سره مرسته وکړو. د کونډو تر څنګ د هغو ښځو د ملاتړ پروګرامونه چې د ځان سرپرستی کوي، چې میړونه یې په مخدره موادو روږدي یا له بده مرغه معلول دي، سش کال لکابل پیل کړو. پر سرکونو په لاس کې د شیانو خرڅونکو انجنونو تر څنګ نور کوچنیان داسې سته چې له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي، او د خښتو په خولو په بټیو، د سکرو په کانونو او د قالین اوبدلو په کارخانو کې سخت کارونه کوي. د افغانستان د اساسي قانون په 45مه ماده کې راغلي چې په ځانګړي توګه د کوچنیانو او مور د کورنیو د جسمي او روحي سلامتۍ، د کوچنیانو د تربیې او د بې ځایه دودونو د لمنځه وړلو لپاره دولت د اسلام له احکامو سره سم باید لازم تدابیر ونیسي.
دا مرالی بشیر په مفصل رپورت کې مو په کابل کې په کوڅو کې د هغو نجونو د وضعیت په اړه واورېدل چې په لاسونو کې توکي خرڅوي او په بدو شرایطو کې د خپل کورنۍ لپاره په کم عمرۍ کې نفقه پیدا کوي.
جوان
تری کسا پولیس وجو سویلی
تکار و فرسکیان ها با که تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نتر سر اجازه نور که چه دویت باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
چه ویمون پا مکتب که دباران دپارا بغنانی نشتا مون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راڈیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي باوریدونکو اونیس پروګرام حمله خو سپام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د روسیې له لوړدبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړي د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي په پام کې ده چې د مشرانو جرګه سبا یکشنبه د کورنیو چارو دفاع وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د وروستیو ناامنیو له امله استجواب کړي لږ تر لږه 240 پناه غوښتونکي هغه وخت ووژل شول چې پر کښتۍ د یمن په ساحل ته نږدې یوې هلیکوپټرې حمله وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو په وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي
په افغانستان کې به مصیبت کله پای ته ورسیږي دا په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د خبرې شوې لیکنې سر لیک دی په لیکنه کې شپاړس کاله وړاندې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج بوش لخوا د طالبانو پر واکمنۍ د بریدونو د پایل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د جګړې له کبله د وختو مالي او بشري زیانونو یادونه شوې او په یوه برخه کې راغلي سره لدی چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده او دغلته تقریبا 2.5 زره امریکایي سرتیری وژل شوي او شاوخوا 1.5 زره نور ټپیان شوي خو د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې دا جګړه هیره شوې وه او په انتخاباتي مبارزو کې یادونه نه کېده هافینګټن پوسټ رسپانه زیاتوي په افغانستان کې رښتینې تراژیدي او د دې هیواد د کلیوالي خلکو د کړېدو واقعیت دا دی چې دوی د نن په خپل هیواد کې د درې لورو لخوا ځپل کېږي لیکوال وایي له دې درې لورو یو هم طالبان دي چې په رستورانتونو سماورونو او روغتونونو کې چاودنې کوي او خلک وژني لیکنه وړاندې لیکي امریکایي ځواکونو هم تیر کال په کندوز کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې د ناروغانو او ډاکټرانو په شمولي ګڼ کسان مړه او ټپیان کړل ورسپانه همدارنګ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې هم د افغانانو مرګ شوبلې ته اشاره کوي وایي چې واځي تیر کال تر څلور زرو زیات افغان سرتیری وشل شوی خبرونه لیکي د افغانستان د جګړې درنه بیا په نړۍ کې د هولوکاست یاد تازه کوي چې نړۍ پاړه چوپه خوله ده د لیکنې لیکوال وړاندې وایي په دې هیواد کې پرله پسې بشري او مالي زیانونه د افغانستان د فقیر اقتصاد لپاره درون پیټې دي په لیکنه کې ویل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې یوه بې نتیجې جګړه په میراث پاتې ده چیرې چې نه بریالیتوب شته او نه هم ماتې د لیکوال په وینا نوموړي تر اوسه د دې جګړې په اړه خپله پالیسي نه ده پټاګه کړې خو لیکوال وایي که چیرې ټرمپ د افغانستان جګړه پای ته ورسوي نو دغلته به یې بشري ژوند او شتمني دواړه ژغورلې وي د یوریشیا ریویو خبرونه بیا د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې ویلي چې طالبان د پیسې له څنګلونو میلیونونه ډالر ترلاسه کوي خبرونه د سیمایزو چارواکو له خولې وایي د هرات په ولایت کې د پیستو د خرڅلاو له درکه طالبانو تیر کال 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړي پرونی د هرات د کوشک کوهنه د ولسوال سید محمد چشتی مودودی له خولې ویلي د کوشک کوهنه ولسوالۍ د پیستول حاصلاتو تر ټولو ډیره ګټه طالبان اخلي خبرونه وایي د افغانستان د پیستو د ځنګلونو کمربند په شمال ختیځ کې تر بدخشان په شمال کې کندوز او په لویدیځ کې هرات او بادغیس ته رسیږي چې په دې ډیرو سیمو کې د محل طالبانو خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړي خبرونه د بادغیس د کرنې د رئیس حفیظ الله بینش له خولې ویلي په بادغیس کې حکومتي ځواکونه د پیستو پر څنګلونو واک نه لري او دا ډیر په هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې دي
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ونی می د افغانستان د ځوانانو د پام وړ موضوع ته ځای ورکړی چې په دې خبرونه کې بحث ور باندې ولرو. تاسو هم خبر یاست چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د سشکل کانکور ازموین د خستو بهیر روان دی چې ډېر ځوانانو یا برخه پک شخصي او یا اخلي. له دوی سره ډېر پښتنې دي، مخصوصا د دې بهیر د شفافیت په اړه چې څنګه کېدای شي د غستون زه حوارسي. نو ځکه غواړم د دوی پښتنې چې مشته په پیغام سپټون کې دسکا او یا هم په لیکلې بڼه راستولې دي ځواب وروورم. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي به یې ځواب کړي، خو مخکې تر دې چې د دغه وزارت ویاند فیصل امین خبري وورو، د یو اوریدونکو غوښتنه دروروم چې د دې وزارت څخه لري.
السلام علیکم، زه جادرن د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما د ګذرې پکتیا اندیکاسي روښتوي چې چې څنګه خلاص شوایم د 1300 کال کې. نو د زما په خدي چې نه هيا شریه نه هيا ده، او ما ته د راتلون کې امتحان کې د ګډون لپاره څه سوال مو خوشش کړی دی، خو ما ته ځایون کې د بلنه مرکوي او ما ته فرمان ورکوي. ما د دلوړو زده کړو د فریدي مومن څخه هیله ده چې ما سره کومک وکړي او ما ته د امتحان کې د داخلات د شاملېدو حق ورکړی شي. السلام د احترام.
من نن ورځ استاجغ متدې خبر کړ. یو شمیر نور اوریدونکو مشته د اس ام اس لاري هم ځینې پښتنې راستولې دي چې تر ډیره غوړې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینې په تدابیر پوسی، او ډیره اوریدونکو د دغه بهیر د شفافیت په اړه پښتنه کړې ده چې څه ډول کې دای سي د درغلیو مخونی ولسم، ځکه ځینې زده کوونکو شکایت کوي چې له پوره امادګۍ سره سره به نتیجه وي او یا له نور ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې اړه می د دې وزارت لویان فیصل امین سره مرکه کړې او لمړی می د کانکور ازموینې د وخت پړه پښتلای دی. دی وای
ډیره مننه تاسو نه د کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا اته زره کسان مشمولین د امتحانو، او دوم دور کې چې د جمعې ورځ کې برگزار شو پاغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان، مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 30000 کسان کېږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کېږي. او تاسو په جریان کې هستی چې د بایومتریک سیستم او جنبلنګو دا شیان دا وار ډېر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوی ده. او دغه څلو دوه دور زموږ ازموینه چې سر شوی ده ډېر ښه او مطلوب ازموینه، او انشاءالله هیڅ اسی پذیری او مشکلات تا که موجود نه و.
بله، ما هم دقیقا خوشتل چی اندغه در غلی و در مخنیوی در پرستاسو در تدابیر نو پشتن و کم تاسو ویل چی بایومتریک نه استفاده سوی که پدی آرام لش وضاحت را که چی در سر دول کاروی بایومتریک آیا در کسان چی دول سمون فارغ دی در از دکون کو مخی تردی چی کانکور از ماینی تا ننوزی در دوی در گوتی نشه اختل که چی کسر دول عملی چاری چنگ دی؟
زمون یو مشکل په خو دا او چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډیر زیات وو، یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول. اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مشکل دینه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې اما غورز چې امتحان برگزار کیږي اما غورز دوباره هغه خلک ریچکیږي متقاضیان او بایومتریک تطبیق کیږي چې دی وزینه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي دی غینه مخنیوي کوي. او بل دغه ټول سوالونه زموږ چې دی دا جنبل شوی ده، او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د اخین آی ډی نمبر او ټول شان مشخص شوی دی هغه پرنټ کوو چې د درغلاین او د سو استفاده نه پد مطلق په ډول مخنیوي کوي او هیڅ ګونه اسید پذیری منځ نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې یو اس دبليو ډی پی او برنامه ده د سفارت امریکای له طریق نه او یو اس ای دی له طریق نه دا برنامه دغه کیتونه دا جم کیتونه مونږ ته کومک شوې ده، او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډیره یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب دا گزینه تاسو یوازې په کابل کې کاروي کنه د ولایتونو کې همسته
هیڅ استثنا نه لري ټول ځوانان چې دغه ملی پروسه کې ګډون کوي ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي یعنی سکل هیڅ کس پراته له بایومیټریک نه چې تطبیق ونشي هیڅوک نشي کولای چې ازموین ته شرکت
وکړي بله په نور ولایتونو کې چې په پانتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینه وي څنګه هلته دغه شرایط تاسو آماده کړی دي یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي سي دا پروسه
دا جام کې تونه چې د بایومیټریک دی دا د منقول شاندې یعنی ډیر د یو باکس په شان دی ار یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزه نه لرو دا ډیر په ساده ډول دا انتقال کیږي او هر ولایت مونږ دوه درې او زی الته ما ایجاد کوو چې د هغه او زی کې دغه بایومیټریک تطبیق کیږي او د پوانتونونو په منځ کې کوم ورځ امتحان پیل کیږي هغه هر پوانتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي
بله
یو ځل ریچیک کیږي یو ځل بیا
بله امین صاحب یو پوښتنه ده چې تاسو مخکې ویل چې درې څلوېښت زره کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي
بله دوی سږ کال امتحان ورکړي څونه
کابل او ځکه
دا یوازې په کابل او ځکه دا او په ټول افغانستان
یوازې کابل او ځکه
بله په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد
ټول افغانستان کې اوس یو خمو متقاضیان لرو او یو هم هغه آمار ده چې مونږ ته د معارف وزارت مشخص کوي یو هغه دقیق او پخه آمار دی چې باید له ازموین مشخص کیږي چې د وزارت محترم معارف هغه کوم آمار چې مشخص کړی دی هغه آمار تقریبا 280,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان د مکاتب دی اوس مشمولین د امتحان به د هغه ارقام متفاوت مشخص کیږي یعنی یو متفاوت ارقام دی هغه پس امتحان بعد له دینه چې امتحان ختم شو به هغه مشخص کیږي چې څومره کسان مشمولین د امتحانو
بله او دغه کسانو څخه څونه د جذب ظرفیت سته څونه جذبیږي
او د جذب ظرفیت سکل د پوانتونونو او د لسانس پکچا تقریبا زمون ارقام لیک متفاوت شوی ده په خو مثلا پروس کال تقریبا 50,000 کسانو سکل تقریبا 12,000 کسان یوازې مونږ په دولتي پوانتونونو د لسانس پکچا جذبو او همدارنګه تقریبا
20,000
کسان په
او بخشه دوش
شپیتا زره کسان حدودن و خصوصی پوانتونونو که مونگ جذب کهو لسانس پکچا او هم دارنگ یو نیم سیتونه چه چلیریش سیتونه ولایت لپاره دی ده معارف پا برخه که دی خصوصا ده تخنیکی برخونو که او هم دارنگ ترش مشخص سیتونه نورا مشته ده نیمالی ده او سیهی علومو انستیتونو لپاره
بله او یو بل پښتنه چې د تاسو ول چې دغه د کانکور ازموینه په څلور پړاوونو کې اخستل کیږي او موږ داسې راپورونه ترلاسه کړی دی په کابل کې بلې وو داسې راپورونه لرو چې ورستۍ پړاو به یعنی لږ دوام وکړي د 1990 کال تر سرطان پورې آی دا سم ده
او خو همداسې ده زمونږ امتحان په هود په میاشت کې پیل شو دا پروسه ادامه پیدا کوي چې نور ولایتونو کې امتحان باید پیل شي تر سرطان میاشت پورې آخر د سرطان کې مونږ نتایج اعلانو او 15 اسد کې زمونږ سمستر پیل کیږي بله د هود نه تر سرطان میاشت پورې دغه ټول ولایتونه ختم کیږي
او د کابل په شمول البته د ټولو ولایتونو اوس
د کابل په شمول ول خو پینځلسم اشپالسم یا ولسم چې شروع شو پایل شو دا مثلا دوه دور نور هم لرو مونږ چې یو دور اتمن دغه کوم کسان چې د بایومیټریک نه پاتې دي یا مثلا چې مشکلات پیښ شوی دي هغه لپاره یو اختصاصی نور ازموینه مونږ اخلو دغه راتلون کې هفته کې نور بیا یو اخره ازموینه زمونږ متفرقه ازموینه ده چې په کابل کې ده چې هغه د ټول افغانستان څخه کوم کسان چې پاتې دي هغه ازموینه کې شامل
کیږي.
بله یو غدون اخلي.
امین صاحب، زما پښتنه دا ده چې کله چې دا د بل کال تقریبا د سرطان اوسط میاشت د کال نیمایي دی، تر هغه وخت پر چې دا امتحان اخستل کیږي او نتیجه لانیږي، د درس نصاب استاد په نظر شاته نه پاتې کیږي، د دې شاته پاتې کیدو سبب نه کیږي.
نه تاسو خو پوهیږئ چې د نور کشورونو یا د نور هیوادونو اغه تقویمی تحصیلی تقویم کاملا متفاوت ده. د نور پوانتونو تقویمی تحصیل د هوادونو د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي. زمون تصمیم هم دا او زمون طرح چې په کابینه کې تایید شو هم دا ده چې زمون مونږ د هوت نه کانکور شروع کوو یا پایل کوو تر سرطان پورې. سرطان میاشت کې مونږ نتایج اعلان کوو، اخر د سرطان 15 د اسد کې زمون اول سمستر شروع کیږي تر مثلا اخر د عقرب یا قوس پوره داسمس اول سمستر همدغه سی ختم کیږي. بیا راتلون که کار لپاره همدغه متقاضیان چې دوم سنف تزی یا دوم سمستر تزی دوی بیا دو سمستر وایي. یوازې د اول سنف کې مونږ یو سمستر د خزانی سمستر لرو، بس بعد لغینه بیا اماغه سی روتین د پخوا پشان نور سمستر.
دقیقا زما پښتنه هم همدا ده چې په دې اول کال کې تاسو یو سمستر زکونکو ته وایست، درال چې پخوا به په کال کې دوه سمستر ویل کېدای سو، اوس د دغه هغه اخري سمستر یعنی د وخت ډیر باندې تیریږي. دغه تصمیم د څه پر اساس نیول سوی دی؟
او زه اوس تاسو ته دلایل وایم. یو دلیل دا ده چې مونږ هغه پخوا چې دغه آزموینه تر سر کېده دا ډیر مشکلات درلو، خصوصا د شفافیت، د عدالت، د نورو معیارونو د موضوعات په باره کې. مثلا پخوا د معارف نصاب ټول تکمیل کېده نه چې مونږ شاګردان ته به وویل چې تاسو فارغ شوي او راځئ امتحان ورکې. د آزموینې د هغه کوم وخت چې ټاکل شوی و ډېر محدود و، په دوه میاشت کې هېڅ امکان نه لري چې کانکور آزموینه تر سر شي. نو دا معقولیت او دغه دلایل باعث شو چې مونږ دغه د امتحان هغه کوم فصل چې دی یا کوم زمان چې دی هغه پکې تغییرات راغلل او دغه طرحه همدغه طرحه د کابینه جلسه که مطرح شو هغه تایید وشو او بعد له هغې نه دا اجرایی وشو. زمونږ هدف دا ده چه کانکور باید شفافی، کانکور باید در یو مهم پروسه ده، اساس پروسه ده، جدی پروسه ده، طول زوانان پا ده که رقابت کهی چه دقه پروسه که مون اگر کم میارونه چه دیر مهم ده اگر یو زمانی مسئله ده چه پا دو میاش که شفاف کانکور هیچ امکان نلری چه تر سر شی. اگر خاطر نه دقه یو سمستر هیچ مهم نده، یو سمستر مون لپاره مطرح نده، یو سمستر په نور هوادونه کې نشته. اول سمستر ټول په سپتمبر کې شروع کوي. یوازنه هواد چې پاتې و افغانستان و چې د دې تقویمی تحصیل اول سنف دو سمستر و، اوس دا یو سمستر ده. زمون بورسونو کې مطابقت کوي، مونږ په ډېر په ښه توګه او هغه ښه معیارونو باندې دغه امتحان هم تر سره و، بایومتریک هم تطبیق کیږي. یعنی یو نیم میاشت یا دو میاشت که داسې نشي کېدی چې هم بایومتریک تطبیق شي، هم شفافیت تامین شي او نور معیارونه او نور شخصونه هم دغه پروسه کې تطبیق شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه دا ده چې امین صاحب، په هغو ولایتونو کې چې ناامن دي، په هغه ځایو کې د دولسم صنفو فارغان څه ډول جذبې زیږي پوهنتونونو ته، آیا خپل ګاونډیو ولایتونو ته ځي، که څه ډول کدې پروسې په اړه هم لږ وضاحت راکوي او وزارت ورته څه امکانات ورکوي؟
بله، کانکور یو رقابتي پروسه ده. زمون کوشش داده چې د وزارت محترم معرف سره یو ځای کار وکړو چې دغه د کیفیت سطح لک اوچت شي، او خصوصا هغه مناطقی که ولایتونو که چه جنگ دی، مثلا ناامنی دی یا نور مشکلات دی. دا یو دیر پراخ پروسه دی او وقت غوری، زمان غوری. از خاطر نه زمون کوشش دادی چه اگه کم سیمه یا کم مناطق چه ناامنی دی پکه مون وکوالی شو چه ده اغا ده پتنگ که کم ولایتونه چه امن امنیت لری امن دی، اغا ولایتونه که دیر محصولین تشویق کو که چه اغا ولایتونه انتخاب کنی.
اوس دغه شمیره چې تاسو ول تقریبا 2,000 زده کوونکي د ټول افغانستان څخه
د ټول ولایت تر 300,000 کسانه
تر 300 پرې د ټول افغانستان دی د ټول ولایتونو په دې کې شامل دي
کنه ځینې امور دي چې مونږ وزارت محترم معرف ویلي دي
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین چې د سشکل کانکور ازموینې په اړه خبرې کولې دوستانو ازادي رادیو هڅه کوي دغه مهم روزنیز بهیر په اړه چې زموږ د نننیو ځوانانو او سبانیو مشرانو برخلیک ټاکونکي دی ډیر خبرونه ولري د دغه وزارت له مسؤلینو څخه وخت په وخت جزئیات خلا او تاسو سره به شریک کړو تر ویلاندې وقفه وروسته نور شکایتونه او پیغامونه هم در اورو راسره اوسئ
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه ادستان د هلمند ولایت بولان د لوړ سختاس پیغام یو د دغه موږ یو مرکز چې نه چارام سیو خپل کورو ته مکلی راغلی و اوس پر حکومت راغلی دی ځانونه په دغه سمش په سراوي کې واچول بالانا کی تکان کی پپن غورځي وای موږ عملیات کو نه عملیات نشي دي د سره مخلوق فازابوی ټول مخلوق فازابوی توفن غورځي چې عملیات یو خصم اورځ جواب تدری اورځ عملیات څوک منتقالي فاز منتقام نشي پاکولای او مخلوق ټول د دې د لاسه فازاب چې فسرای کی ځان واچو پسای واچو بل بیا په میاشته په کلو نو وې نو موږ ډیر فازاب یې
السلام علیکم زده ازادي را رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې د کندهار والی وایي چې په ټول افغانستان کې زما په دفتر کې دا پیښه وسوه دا تر ټولو هنري پیښه وه زموږ خوارانو غریبانو سره د هلمند کې چې هر ورځ دغه پیښه کېږي هم کورونه نړي په تاونه یانونه مو مرې دا پیښه نه دي نو دوی ته اوس د رحمانو شو نو دوی خپل په ځان کې اچ کې زموږ هر ورځ دغه د دوی داسې پیښه په ټول افغانستان کې زموږ دغه کور کې وسوه د وی داس پیښه په ټول افغانستان کې نشم زه کاغه سوز چې وو په باندې د دې د نور خلکو په کلام نه ځان سره واخلم وایي په امان سلام
علیکم بله سلام علیکم زه وره د پلا پلا د ولایت خبرې کوم نو مل محمد دی دا د پلا څه چې راوځي بیا درته څه پرې لري دا چې په دې کې نه دی زار افغانې 1500 افغانې 1500 افغانې نه دی وله د بول نه کړي صاحب خدای څه خپل د مټرې بیا زار کړی نه دی څنګه زه په پیرا کې پاتې دي څنګه زه دې باندې نو دا خاطر مرشاله ته نو دا کوم نه منیا دا مرتو په سینې نه منیا ته ورته ولې چې کله به څه شریکانی چې شریکانی څه نو دې ولې څنګه زه زه لا غواړم غواړم خو شل شل په خوا کوشت یا په خپل شلې دی غواړم زه والله چې یو څنګه دې ځا په ورکې چې مونږ دلاله غواړم په څه مرګ غواړم
بل السلام علیکم نوم محمد امین دی د نیمروز ولایت د ګرام ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې موږ د فرا د لارې د پوسټو څخه ډیر په تکلیف یو فرا پوسټه موږ درې 200 افغانۍ راکړه 300 افغانۍ راکړه قانوني بار برابر کړی یو ځای د پیسې راځي په قانون برابر دی راځي په هر وخت نه راځي موږ ډیر په تکلیف وو ډیر په زحمت وو موږ ازادۍ راډیو نه لرو چې د ورکوډو سرواک ته موږ ساحه ورسېږي تاسو هم
السلام علیکم یا ټول کومه ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم باسه سلام عرض زده هغه امر چې د افغان مهاجرینو لپاره انیشیالیا نور موسسو انکړي زمانوږي ټول سوالې کې حق تلفي کیږي او دغه امر چې هغه مامورین د ځان سره مافیا ډلې جوړ کړي دي راولي او دلته هغه نمونه چې حقيقي دی هغه لسونه ورکوې فوجي د ځان ته نه پګوري و سلام
الو زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادي رادیو کارکونکو ته په ډېر درناوي سره سلام غوښتم سلام درو صدا خبره ده چې د افغانستان د ایس جمهور محترم اشرف غنی صاحب د واکسینو په حق کې ډېر ټینګه خبره کوي د دې لپاره چې ماشومان د مرګ نه بچي حکم ماجت د پاکستان راغلي دی د هغه سره کومک نکړي د هغه ماشومان د غریبۍ او د دوايي بنس نه او د خنين او د لوډ نه ملکیږي او د مکتب نه به برخي دي د دې جمولې نه خوري زموږ نه خو د دې څنګه سره مخ دي او ملکی دي د مکتب نه کې دي نو موږ سره چې نور کومه کونی شي نو د واکسین موږ ته دي هم د ځان ساتي در زمونږه فکان ناراضي ځان له دغه یو مرز د وای فکان ناراضي نور کومه موږ سره دی وشي چې ماشومان مو د مرګ نه بچي ځان له واکسین د ټولو ستونزو حل نه دی حال د مزالې د دې ماشومان ژوند دي پاتې شي او تعلیم دی وکړي دا زموږ پیغام دی والسلام
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ له کویزور د سیمې مطاوله خبره کوم. پرور موږ د انسان په بیخ کې ضرورت لرو. زموږ سیمه د انسان څخه نږدې یو ساعت د موټردیکه لاره بل چې یو ساعت پاتې موږ د انسان له ځای ته راوسو. موږ انسان ته ډېر ډېر ضرورت لرو وروره جانه، که زموږ خواهش واخلئ چې زموږ سیمې ته انسان راورسېږو. وسلام.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې، او موږ هم هڅه کوو په نوبت سره په بیلابیلو خپرونو کې ستاسو ستونزې جلا جلا وڅېړو او چارواکو ته ورسوو. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خپرېږي. ستاسو ګیله پر ځای ده. دوستانو، ما مخکې هم ویلې و چې تر ټولو مهمه ستونزه د ناسمو اړیکو او ناسم کیفیت ده. شاید ستاسو په سیمو کې مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي، نو ځکه موږ ژغ پرې کېږي او موږ ستاسو هدف نه سختلی. تر خپله وسه هڅه کوو پیغامونه خپاره کړو او د حل لار ورته په ګډه ولټوو. له خپل هم کار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې مرسته راسره کوي. تاسو کولی سی بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان قصاب خانه خونه دا ته یا کزار شکنا آئے زبت پا ته یا کزار شکنا سر شکنا او زبر تپا تیار سر شکنا